یک خبری در یک رادیو آزادی خاتمه یافت. همکارم سفیستان اکسایی به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شما خراغ لست.
من نظرخونه منگل وقت پاوانستان که در سهارت بجیشویم. په دغه پروګرام کې وړاندې د هلمند له جګړې تاسو ته تازه معلومات درکو. دا هم اوري چې هلته لسګونه زره ملکیان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي. د بیلاروس له وروستي وضع مهم خبرو خو تر ارڅ مخکې خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندې کېدو په اړه بحثونه کړي دي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادر ژاپاروف نومونه رد کړي. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کانفرنس کې چې په ارک کې جوړ شوی و وکړې. په دغه کانفرنس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. ښاغلي غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د ارک په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي. محمد صادق پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ایز اتصال باندې بحث کړی. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې سره لیدلی. ښاغلی خلیلزاد د دو خبرو په اړه رسنیو ته سندي ویلي خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي. دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي. په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورځ ته وغځېد. په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې چارواکي هم مني چې د روغتیایي کارکوونکو کاري اتصاب لا هم دوام لري او دوی غوښتنې او ستونزې د عامې روغتیا له وزارت او دغه راز له ولسمشر سره شریکې کړي. روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي. د شاهین اسماعی او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ وروستۍ لوبې ته تیاری نیسي. دواړه ټیمونه به د جمعې په ورځ فاینل لوبه وکړي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریروت ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او وروستي پړاو ته لارو مونده. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نه هم د ور سیالۍ د تلې د میاشتې له 2 په کابل کې پیل شوې. په شمالي وزیرستان کې پرون لزګونه خزو د یو اعتراض لاره د خپل زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډېر دغه کسان نیولې خو دقیق شمیر نه دی څرګند. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته ویل د دغه خزو اعتراض چې د پلتې وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انور د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15 کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې پوځي کاروان د سړک د غاړې غاړي بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف د صدر اعظمي څوکۍ ته د صادیر ژاپاروف د نمولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړي. د ولسمشر دفتر ویلي جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړي چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تختولو مجرم پیژندل شوی تیره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشې شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر په 15مه د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیګ ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او اذربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بوریل دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیا او متحدو ایالتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او اذربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 8مې راهیسې د ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټویټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سوله ییزې لارې د ناګورنو قرباخ د لانجې هواري ته ژمن دي. د هغه اوربند سره سره چې د اکتوبر په 10مه په موسکو کې ترلاسه شو پرون هم د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې وشوې. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله لسګونه زره ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې مشر څېړونکي هیدربار وایي په افغانستان کې به د نجونو تعلیم ته بې پامۍ دې برخې ته سخت زیان واړوي. د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې په راتلونکو 12 ورځو کې استعفا وکړي که نه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی.
بیا هم سلامونه، وخت مو په خیر. رازو لومړی مطلب ته په اول کې به ورشو. هلمند ته، په هلمند کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له څو ورځو راهیسو جګړه روانه ده. اوس ویل کېږي چې جګړې په ځینو سیمو کې زور اخیستی دی. د جګړې د تازه حال په اړه باندې به له خپل خبریال الیاس دایس څخه وپوښتو. دایس اپ ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اوس په کومو سیمو کې جنګ روان دی، چارواکي څه وایي او وضعیت څنګه دی؟
ډېر مننه سنځي صاحب. دغه اوس تاسو سره خبرې کوم د نادالي ولسوالۍ مربوط د چانګیر پاوزه باندې چې خپله د ملي اردو کندکم پکې ذاته ځای سخته جګړه روانه ده. او د دې ترڅنګ د نړیوالو لوکالۍ د یو غربي یا سیاسي غربي په سیمه کې د ملي اردو یو شمېر پوسټو سقوط کړی او دوه غاړې تلفات لري. ما څه شو د مخکې د عمر ځواک سره چې د هلمند والی وایم ته خبرې وکړې، هغه وویل چې جګړې خورې ورې جګړې موجودې وې. اما د دوه غاړو تلفات په اړه ما څه ونه ویل. اما د سیمې څخه ځینې ولسي وګړي چې موږ ته وایي چې جګړې درنې ډېرو خلکو خوب نه دی کړی د شپې، او بیا ځینو خلکو د خپلو کورونو ته حرکت کړی مخ پر لسکرغا او امن سیم باندې چې ځا په ځای سي. د دې تر څنګ د نادالي و د لسکینې او د ښار او د درېمې او د ښار تر څنګ چې وړې او درنې جګړې وې په ناوي ولسوالۍ کې جګړې شوي دي. ځینې سیمې افغان ځواکونو پرېښي دي. عمر ځواک وویل چې ځینو مناطق کې د ناوي ولسوالۍ هم لشکرګاه ښار په جنوب کې موقعیت لري، او دا هم یوه د مرکزي ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه ځینې سیمې تېره شپه پرېښې او په شاتګه کړې دي. عمر ځواک وویل اما نن سهار بېرته بعضې سیمې بېرته افغان ځواکونو نیولې دي. هلته د ملي اردو د دوو تیارو د تکار خبر هم ستاسو ویل کیږي کله تازه د سرتیری سیمه تر سوال د پورته کېدو په وخت خپل سره لګیدلی دي یا او تکار سره کړی دی خو عمر ځواکول چې دغه ډول یو پیښه لکه باید یاد کړی د تکار رامنځته کړی دی دوی وروسته د یاد رسنیو سره شوی کوي
ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال لشکرګای له موږ سره خبرې کولې و ویل چې د نادلی په چانجی راوځینو شمو کې اوس سخت جګړې روانې دي او نور زیات خلک هم د لشکرګا او نور هم نو سیم په مخ باندې روان دي څو ځانونه له جګړو او نامنو خوندې وساتي په همدې مسله پات کېږو د هلمند جګړې عمل لسګونه زره کسان د خپل کورونو پر خودو ته اړ شوې دي دوی چې په مرکز لخرګا کې اړولې دي وایي چې له ستونزو سره مخ دي او تر اوسه پورې حکومت او مرستندوی ټولنو ورسره مرستې نه دي کړې د هلمند والی جنرال یاسین بیا وایي لخرګا ښار ته خطر متوجه نه دی او ژر به هغه سیمې بیرته ونیول شي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاتګ کړی په دې نور اړوندو مسلو تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان لخپلو اصلي مینو بے ځای کړی دي په دې ولایت کې چې لمخ کې هم د نامنه او لامل ډیر خلک بے ځای شوی او مرکز لخرګا ته نږدې د څلورمې حوزې بابا جی او د نادلی ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون له یو شمېر نورو سیمو د تیرو څو ورځو جګړو لامل شاوخوا 15 زره کورنۍ بے ځای شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون وویل چې دغه کورنۍ چې شمېر شاوخوا 15 زره کسانو ته رسیږي د لخرګا په لمنو کې وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو له امله خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي بې ځای شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي د نادلی له ولسوالۍ بې ځای شوې انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ
هم پرون راوتلی وو کور څخه ګرځو کور نه ست قدم په ټریکټر کې نه د څاک لپاره وبنه پیدا کیږي د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کیږي هر څه مو پیسې دي
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کیدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي
په زراعو کډې را روانې دي کدا اوس د کور ووځم وبه ګورې چې ډېرې کسان را روانې موټرونه دي انداسي پرښو په هر ډول کې دایو کې روان دي چیرې شپه د وګړو په بازار کې خلک یا په ټکرانو کې سربېره په کوچنیانو شو دي پرې یا به لاندې به څو پراته بس د ډېر یو ډول حالت دی دا چې هغه حالت چې موږ په تلیفون کې نه دی یا په خوانی دغه چې به موږ هغه تلیفون کتله
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15000 سل کورنۍ د جګړو لامل بې ځای شوی او عاجل خوراکي مواد او سرپناه ته اړتیا لري په عین حال کې چارواکي وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي رویټرز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوسټي بیرته نیولې دي په دې اړه چې دغه امنیتي پوسټي په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د راپور له مخې د دوشنبه او سه‌شنبه تر سهاره د لخرګا پر خار او لمنو د پاسه جټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې د امریکا پاوز سمدستی نه تایید کړی چې آیا هوایی ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او کنه له دې مخکې د امریکا پاوز تایید کړی و چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایی بریدونه کړي دي په هلمند کې وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه په عین حال کې د هلمند والی محمد یاسین وایي لخرګا ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تاکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوي وي د هلمند والی له مطبوعاتي دفتر پرون ناوخته په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال محمد یاسین دغه څرګندونه هلمند ته ورغلو کوماندو او نور ځواکونو ته کړی. په خبر پانه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شو پوځي عملیاتو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ملي دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو د عمومي قماندان ډګر جنرال فرید احمد احمدی او د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي هغه څرګندونه راخستل شوی چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د لوی پلان د ماتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دښمن به په نادلی بابا جیاو د 601 شهراکې سخت وځپي. په هلمند کې د جګړو له سختېدو سره د دې ولایت څو سیمې په رسنیو کې ډېرې یادېږي، و هم د باباجي سیمه ده چې په دې وروستیو ورځو کې طالبانو لاسته لوېدلې. باباجي د لښکرګاه په شمال کې پرته د ښار څلورمه حوزه ده. د هلمند سیند له ښاره جلا کوي چې د هوا په نسبت د ځمکې له لارې فاصله اوږدوي. د ولایت له ودانۍ 3-4 کیلومتره لرې ده، خو د ځمکې له لارې 40 کیلومتره فاصله لري. بلد لخکرګا لسمه حوزه ده چې له مرکز پرته ټول سیمې طالبانو نیولې او پرون هم پکې سخته جګړه روانه وه. دا حوزه د دې ښار په لویدیځ 15 کیلومتره کې پرته ده. د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د ډېر نفوس لرونکي ولسوالۍ بلل کیږي او ډېرې سیمې طالبانو نیولې هم د لخکرګا ښار په 15 کیلومتره کې پرته ده. د یادونې وړ ده چې یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو د هلمند مرکز لښکرګاه ته څیرمه د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه له هغې موافقې سرغړونه بللي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري په 9 لاسلیک کړې. د دغې موافقې په یوه برخه کې ویل شوي چې طالبان به پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې لمخکې لا زیان منونکی و د کرونا وبا په مهال به ورته په ځانګړي توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هیدربار د سې شمې پورز ازادي راډیو ته وویل تر قرنطین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډېر احتمال وي چې بیرته ښوونځي ته لاړې نه شي. په دې اړه ملالۍ بشیر یو راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدربار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seeing that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls
یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خبر کړی چې شي په افغانستان کې شونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنی د هلوکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمیر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی، په کور کې ډیر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home.
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د ځینو شونځیو سیستم د وباخ پرې دوه په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندې دي.
افغانستان actually has a model of education.
دا هغه شونځي چې تر ډیره د نجونو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځي ته نوي ترلې او یا په داسې سیمو کې وي چې دولتي شونځي پکښې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو ښوونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي حکومت باید د دوغو شونځیو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول شونځي نور هم جوړولای شي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید-19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای سي. میرمن بار وویل چې د افغانستان ډیری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپله د کووید-19 سره لاس او ګریوان دي او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې نه راځي. خو د هیدر بار په وینا دا لویه ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې پکښې 60% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
مور جنگ نه غواړو، مور صلح غواړو، مور ویرانۍ نه غواړو، مور ابادي غواړو، مول جهل نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول قلم غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو اتلسو کلو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې ښځې د غونډې له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. دوی وایي که چیرته د افغان ښځو دا غوښتنې وانهوریدل شي، نو د لاریونو او غونډو په ګډون به له هرې قانوني لارې په استفادې د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مبارزه روانه وساتي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم یو شمیر ښځو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیان ورزی آزادۍ راډیو ته ویل د جمهوریت ملاتړ د افغان ښځو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي دی افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی وړو چې هغه څه چې موږ په داتله سوخالو کې راسته راوړی دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرره کړی دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال په تیر 19 کلونو کې د خزو په ژوند کې زینو پرمختګونو ته پکتو وایي.
کله چې نوې ایواته هم کالو د نظام راغی موږ لورن ټولګي پورې زده کوونکي جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد موږ سلګونه 2015 لرو، لسګونه لسانس لرو، خو څنګه بیا په دولتي دوایرو کې مختلف مؤسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستی دی ښځې.
خوستی فعالانی وایي افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوسم د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلی نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي، د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی دا کوي به هیڅ کله هم د افغانستان د مېرمنو حق چې در پولاند کېږي دوی خپل غږ اوچتوي او سلا مظاهره وکوي او هر طریقه چې کېږي دوی خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیا باوري ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورترغاړی دی چې د کورنۍ سرپرستانی په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي، خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به تاثیر همدا وي چې کله یو خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشي روزلی، نوره کورنۍ نوره ټولنه خو ځان ته پرېږده. ټولنه ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې به راځي.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی، بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
سټارز اند سټرایپس لیکي په هلمند کې د طالبانو تر حمله وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړي دي. ورسپانې لیکي امریکایي الوتکو د دې سربېره پر طالبانو حمله کړې دي چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ. خو د تړون مخې امریکایانو ویلي دي که چېرته پر افغان عسکرو حمله کړي شي دوی به دفاع کوي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان سونی لګارد په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو شخ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربیره امریکا له طالبانو سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکو میاشتې پورې به خپل ټول پوځان له دغه هیواد وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتیري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وارل مخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وی بلې ورځپاڼې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانۍ پیښې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په 2008 کال کې پر بین مک بین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه او دا سرتیری وایي کله چې مې تر دې پیښې وروسته په 2009 کال کې د اوږدې ځغاستیا مراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته زموږ د سیمې ښاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورځپاڼه لیکي دې پخواني سرتیری په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او یو لاس یې هم نه و. دی درې دېرش کلن دی. د په ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو لسو کلونو کې څلور ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده خو هر ځل د پلیومونټ ښاروالي د غوښتنه رد کړې ده. د ښاروالي چارواکي وایي چې تیر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه خو ده د اسناد نه دي ورسپارلې. د همدې لپاره یې بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنه کړه. ورسپانه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشر چې د اگست میاشتې د ولسمشری د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې اوس په لیتوانیا کې اوسي. ل الکساندر لوکاشنکو غوښتي چې پراتونکو دولس ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشنکو چې د اگست 9 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی تر اوسه د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تخانوفسکا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوی چې الکساندر لوکاشنکا باید د وروستي خبرداري یا اولتیماتوم شرایط پر راتلونکو دولس ورځو کې ومني. د جمهوری ریاست له څوکۍ د لوکاشنکا استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تخانوفسکا چې د اګوست د 9 د ولسمشری کاندید و او په خپل هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي ویلي چې که لوکاشنکو دغه غوښتنې ونه مني د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغې همداراز له اپوزیسیون سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خپره شوې اعلامیه رد کړې او د قانون د تنفیذ له چارواکو یې غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تخانوفسکا پرون د 2000 کلنی کانفرنس چې پراګ دی آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل:
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپلو چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشنکو له پراسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشنکو وایي ترسره شوې انتخابات چې له پراخو درغلیو سره مله ول بشپړه ګټلې دي. د دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تخانوفسکا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلې دي. تخانوفسکا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو څو ورځې وروسته لیتوانیا ته تللي خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپ
ودانی او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوی په مشروع استعمال ساتل کیږي. غنی د خبرې پرون ارکی کړی او د هلمند روانې جګړې ته اشاره ویلي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د وړتیاو د لوړولو څرګندونه کوي. په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب 14 ورځې ته غځېدلې. چارواکي تاییدوي چې دغو ډاکترانو اعتصاب کړی. ډاکتران وایي څوک ورته پام نه کوي. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونو ښځو د یوه اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او اذربایجان وغوښتل چې اوربند رعایت کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام دویمه برخه پیلو. دوه تفصیلی راپورونه لرو او بیا وروسته اونیز پروګرام خپور کوو. اول تفصیلی راپور دا دی چې آیا د امریکا د ولسمشري انتخابات د افغانستان د سولې پر خبرو کوم اغیز لري؟ په دې انتخاباتو کې چې د نومبر په دریمه کیږي دواړو کاندیدانو جمهوري پال ولسمشر ډونالد ټرمپ او سیالي پخواني مرستیال ولسمشر ډیموکرات جو بایدن د افغانستان د سولې او جګړې په اړه څه ویلي او د بریالي کېدو په صورت کې د کومو اقداماتو ژمنې کړي؟ تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاته ده. دې وخت کې یوه اساسي پوښتنه داده چې دا انتخابات به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. جمهوری پال ډونالد ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن د نومبر درېمه انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تازه په نوې ډیلی کې ازادي راډیو سره یوې مرکه کې د افغانستان پر سولې د دغو ټاکنو د اغیز په اړه وویل.
امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست پاکله دواله خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس انتخابات یو بل حالت دي که هم دغه دارم پاتشي یو نوی حالت یو نوی اوزایی او که بله اداره هم انتخاب شی پدیک شک نشته چه هر عمر یو فرق پکی لیدل کیشی.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او سیاسي کتونکو نیلوفر سخی یو بدلون ته داسې اشاره وکړه.
زیادتر داخل کانگرس به یقیده هستن که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکا.
در امریکا پای کانگرس که در ننه دیر باور داده چی در امریکا جگره تا پای ورکول او در زواکونو را استل در دونالد ترامپ یا تاکنیز در جمنه در او در سخول بهیر دی جمنه تا در رسیدو یا برنامه یا پروژه در در حقا جمنه در چی ترامپ خپلو پلویانو تا کرده دل تا پا زینو دولتی ادارو که در سخول پا آره مثبت نظر نده دل کیجه پا زنگره توگه دیموکراتان دیر در دغا بهیر مخالف او د سولې بهیر او پایلو ته مثبت نظر نه لري
ندارند.
د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی عارف سهار بیا په دې باور دی چې د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په بهرني سیاست کې د اوس خومره ارزښت ونه لري.
دا ځکه چې د افغانستان د سولې مسله د امریکا د بهرني سیاست له اړخه له نظره لویږي. دا بهیر به متزلزل سي او په اصل کې به په یوه واړه او لنډمهاله کار بدل سي.
مایکل کوګلمن د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال دی. د ده په باور ترامپ او بایدن د افغانستان په اړه یو ډول نظر لري. کوګلمن وایي دواړه دغه کاندیدان د افغانستان د سولې له بهیر او له دغه هیواد د ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په امریکا کې سیاسي څېړونکی هاشم وحدتیار هم له کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي جو بایدن تر اوسه د افغانستان په اړه ښکاره دریز نه دی خپل کړی، خو په خبره یې دې برخه کې به د بایدن او ترامپ دریزونه توپیر ونه لري.
د افغانستان اړوند د ټرمپ او جو بایدن دریځ کې توپیر نشته. دواړه په دې باور دي چې یو تعداد امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې ولري، د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره او د سیمه ییزو رقابتونو لپاره، لکه د چین، روسیا او ایران شتون لري.
خو د دې نظر برعکس، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکایي ځواکونه باید د دسمبر تر 15 له افغانستانه ووځي. د ټرمپ سیال بایدن بیا ویلي که ټاکنو کې بریالی شي له افغانستانه ټول ځواکونه نه باسي، او دغه هیواد کې شاوخوا 2000 سرتیري له داعش او نورو ترهګرو سره د مبارزې په هدف پرېږدي. له طالبانو سره د امریکا د لاستیک شوې هوکړې یوه ماده دا ده چې امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د می میاشتې په نیمایي کې په دې شرط وځي چې له ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه په واقعیت بدله شي. درې کاله مخکې بیا د ټرمپ موقف بل ډول وو. هغه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه هیواد کې به یې د ځواکونو حضور په شرایطو پورې تړلی وي. خو وروسته بیا څو ځله ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو په بې شرطه وتلو ټینګار وکړ او ویل چې دغه هیواد کې کلنی حضور 50 میلیارد ډالر لګښت لري. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی بیا وایي ډیموکراتان په ځانګړې توګه بایدن د ځواکونو پر وتلو ملاحظې لري او غواړي چې د ځواکونو وتلې مسؤولانه وي.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغان.
آقای آسی وایی دوی دواره د خپل جګړې پای غواړي او ورته مهمه نه ده چې د ځواکونو لوټلو وروسته په افغانستان کې څه پیښیږي. امریکا له طالبانو سره خپل جګړه د یوې هوکړې لمخې پای ته رسولې، خو افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه له هماغه سره توده ده. د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سپتمبر په 12مه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، خو تر اوسه کوم ښکارا هوکړې ته نه دی رسیدلی. په دې حساس پړاو کې د ټولو سترګې اوربند ته دي، خو تر اوسه دواړو لورو ورته شین څراغ نه دی ښودلی او د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې لا هم معلومه نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي او که بلا توجنه کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د دغه پروګرام ورسته مطلب دا دی چې د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل لمخې خایي د هغو افغانانو شمیر چې سږ کال د خوړو د نخوندیتوب له ستونزې سره مخامخ وي 15 میلیونو ته ورسیږي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی دفتر وایي له دې ستونزې سره ډیری هغه خلک مخامخ دي چې د ورځني کار له لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واورئ. تر هغه وروسته هم د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام مه هیروئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي ښایي په روان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګریوان دي له 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا له دې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې 80 ښایي ماشومان وي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2020 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا ویروس په راتګ سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنطین موده کې هغه خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده، دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمه اوسیدونکو نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډیر دی وای په خپل پلرنی کلی کې تاکونه لري. خدای او زمن اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دی او یو کلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ رادیو له خبريال سره خواله کړې ده.
کله کار پیدا سی کله نس پیدا بیگا د 100 روپی بندی یا د 100 روپی یا د 80 روپی بندی راوی اغه نیمه کله ک نیمه دغه داس حالت د ځوان چی په موجدی په ذات دی خدای په اغه بخی چی په سب اقتصاد په سب ولال په باندې نس
خو کاری چی نصر الله کلکه عقیدتی تکیه لري چی د نا امیدی لیوی ترخی جرا ورسته ل خپل برخلیک څخه خوشاله ساتي
نو صدر ته وای زاتی د مشتل خبر نست هغه زو چې د واپ درې چی زړه مې دوا جاي کیس چې هغه والا ته وګوره دا والا ته وګوره بیا خدای ته شکر کوم چې خدای شکر چې مسلمان
د ماشومان او د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په میاشت کې ویلي وو چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنۍ او مناسب خوړو ته اړتیا لري خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنټین په ترڅ کې د خوړو د موادو بای اوچتی شوې دي د ناروې د کډوالو د شورا په ورستی راپور کې هم د څو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې و. د دې راپور لمخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 50 کلونو ټیټ دي او په خوارځواکۍ اخته کیږي په سلو کې 14 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپله وکلنه لور د خوړو د نشټوالي لقبل الله سوار کړه. هغه درې کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خستاک سیمه کې اوسېده خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوږې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا همې کې ګرفت یک دختر بنو
کرونا وایروس مې وکلنه لور مجدجانه ووژله. هغه خوړو نه درلودل، شیدې نه درلودې، خلکو ویل چې کلی ورکوه خو نه مو درلودې، ویل چې د میوه او بو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې ورکړو.
میوه شوفتم به ترکاری شوه نه داشتیم به تیمش.
15 شپته کلن ګلبدین چې خپل میرمن او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 مناحیه کې د یو خپلوان په کور کې ډیر دی وای دای د کار وس نه لري او ماشومان هم کوچنی اندي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په تیرو 15 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ رادیو ته وویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې ساسي او بل خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې مشتری راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او ساسي پیغامونه له تبصره پرته پرله پسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازر ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو
سلام علیکم. زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلي 15 شپې دلته هوټل کې کړې وې، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ ته چې نه وایې چې دا 300-400 مایدین دي، مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي، رشوه ته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایي شل وارې تللی، کار نه ده خلاصوي. نن یې هغه ښځه ما ولیدله، پالپ راوړې وه په کمپره کې، هغه خو سل په سله کې مایي به ده. نو د هغه میناتو ته څه جاته خو هغه باندې د پاک کتابچه ولیکي چې دا سل په سله ده. ته چې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویروس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي شیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لس یولس هاته تر دولس کاله پورې دي په نشه روږد شوي دي پاکر کوي غلاوې کوي په کوڅو کې جنګونه کوي کاغذبازونه بجلي کوي بل کار پاته دي ګرد ورځ فیسکو فساد دي نو زه د دوی څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي په داسې آفت اخته شوي چې دا آفت هېڅکله ګره دي د وجود څخه نه وژلې مهرباني دي مننه
زه خلا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم د دامه ولسوالۍ چې د کندهار شهر مشکل ولسوالۍ د پورې نږدې ولسوالۍ د نه یو پروژه شته نه کلینک شته نه مکتب شته سړکان ګرد خټې دي ګرد دولې دي خاورې دي د هغه خوشا په منځکه کښې دا خو بېسه نږدې منځکه ده هېڅ شی نهشته څو پروژې را ووتې څو مرستې نړیوال وکړې دلته موږ هېڅ شی نه دی ژمنلی چې دا څه شي دا څوک خوري په کومه خوا ځي در سره هېڅ درکه نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوي یوه ډبر هم نه دی شو شوې نه یوه خښتې شو شوې ده نه یو سړک جوړ شوی دی نه پلچک جوړ شوی دی ګرد به خامه لارې دي دغه بېخي ده ترانسپورټ منځکه ده د دولي وخټې وخزلې دي خلک په مرضۍ اخته دي منفس یې ډېر دي خلک یې ډېر دي موټر رش دي رفتامت دي هېڅ پروژه نهشته نه پلچک شوه د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د دام ولسوالۍ ته توجه وکړي او سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم څنګه شاید بخیر آزادی کا ټول کو اوریدم کو ټول ما سلامونه نه کیږي ومر سیزه د پلا ولایت څخه مو تاسو زنګ وهلې دي اورور د دورې د مر بخواته زنده پوسټ کیږي زر زر د 2000 افغانۍ غواړي کډوري د سلمو بخواته موټران وځي هم زر زر د 2000 افغانۍ غواړي داغه د فراو علي ولې دغه پوسټو والا ته نو هیڅ نه پیسې ما اخلي دا د خدای به شرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وای له سي د ګل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی به شي دنیا شي او په خامو کې له سي مصطفی پوسټ والا خلک راځي چې اشرف غنی وای ولا کوم د پوسټ پر لارې تیسي دا وصول د دولت سره د شي ظلمونه کې نو تاسو خو نه یو کار وکي چې لا پیښه و نه خلی نو ما د زادې سره د رادیو څخه دا هیله ده چې دا ولس شاک پر ځای ورسي
سلام علیکم زال دلا د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د زابل ولایت په میزان د ورسوالۍ د غلار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرفو څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې دغه لار خلاصه کړي دغه ولس په ډېر سخت مشکل کې واقع ده د یو سات لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسېږي هغه میوجات او حاصلات اوس د انارو وخت دي هغه انار په درېیمه حصه قیامت باندې هم نه خرڅېږي دا خلک پورې وړې دي غریبان دي دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي لارې ډېرې خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي پر دې لارو باندې غټ موټر تګ او راتګ نه شي کولای اوس د انارو موسم دي دغه یو انار د دوی په کال کې حاصل دي دغه تر مارکیټو پورې پر دغو لارو باندې نه رسېږي نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم زه خدای دوست زابل ولایت د شرصفا د ولسوالۍ د ولګي د کلي څخه خبره کوم دا زموږ انځر سږ کال ډېر ارزانه دي په هېڅ رقم نه خرڅېږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي دا انځر مخ ته ولاړ شي خرڅ شي موږ بېخي مسکینان یو انځر مې نه خرڅېږي نو دغه یو انځر لرو د حکومت څخه م دا خواهش دي چې د دا انځرو په باره کښې د ان د بل هېواد سره قرارداد وکړي دا انځر نه کوي ګران شي وسله
مولوي نورمحمد د کندهار څخه دا پیغام کېدم کندهار ولایت کښې په ښار کښې ډېر چور چپاو شروع دی سپینه ورځ د خلکو سره مسکلان اخته کېږي مطلب نه اخته کېږي او دا چغلاوې شروع دي چې غلم ورته جوړ دی نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا غلو ته باید چې دغه وشي پاملرنه وشي او د غلو مخنیوی وشي وسلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اور دونکو تا شکر اللہ خبر کوم جلال آباد دې څخه زما دا آزادی رادیو کارکونکو ته دا اله کیږي چې زما غږ ورکول چا پتا ورته چې زما سره ملک وکړي چې ما دا وان پر له سي تان جهان ورکړو او زه کامیاب شوم. نو اوس هغه معنا یو نیمه ډالر چې غواړي د کال نو زما غږ دې دا زما وسمشتانو زه د خپل ورکو چارواکو ته کارایا ویل لرم زما دغه مشکل حل کړی چې ما په سبیل الله دا داخل کړی چې دا کړی را باندې افغانستان له دې چې بشپړ کړی ځکه دا افغانستان له دې درته سره ډیر شوق لرم. والسلام.
دا غزمی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابرات شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوي. نو د مخابراتي شبکو د مسولینو نم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړه. تغییر آباد په سیمه او پښتون آباد هېڅ ځای سم کار نه کوي.
دا موږ مرچونه پر وخت نه راکول کېږي. موږ مشکلات سره دې هم هم کوم لرو. دا د اسکرو حق اول دې سره پوره نه ورکول کېږي. نه سره دغه هر څه شکایت او کور څه شکایت د رخصت څه شکایت کال یو نیم کال کېږي تر اوسه پورې د کور محمود دې نه دې رخصت څه نه راکې. وا تا کال چې له وځي دا مې له ترخیزه مې معلوم نه دی او څه دې معلوم نه دی. ځکه سره دې خواراند د ځګه اورګان د دولت ته د ما په خاص د غیر پر سکوت را روانه ده. د کړو د خوراکانو تر ظلم کړو دا چې نه ورکول کیږي فسارا کې مرکیږي په دستو کې مرکیږي. نه کومات نه ډوډۍ نه خوراک نه سکات نه حق یو پښتون نه څه کا سره ولې دې او غریب دا څه ولې پښتون نه کوي. بارا دا هغه د سر د کتابې د پاره د هغه مسلمانانو د غمن هم ډېر پاره د هغه سر سر ماجو دا کتابې ورکی.
السلام علیکم. زه حیات لار د اول لایف خمیا د سر یو له تاسو نه فرغم شریکوم چې زابل ادارو کې مشتنه تاسو پوسټو کې دا پیسې به مسلمانانو ته د خپل مخاطبان پیسې زیاتې شي د کوڅو ولا او د خپل بزن عالم زیاتې پیسې اخلي کورونا.
السلام علیکم. زما ټول د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو څخه ځافي غان دي چې په همدې اوسنی عصر دولت یا حکومت کې کوم کسان چې کار کوي لاس کار دورس کار فنزل کار تر شلو کولو پوری خو فعلاً د بازو ناخوالو یا مفسدی کړی له امله فعلاً پر کور ناستی چې هغه هر څه حقوق یې در شو لاندې او د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي چې له همدې امله زیات مشکلات ګاللي او درخواستونه او پیشنهادونه کړي خو هیڅ یو چارواکي ناره نه اوري. خاصتا کندهار کې کندهار ولایت مقام کې وو ولایت مقام کې به هغه سرسرست یا مسؤلین کوم چې د بشري حقوقو دند فرغاره لري. نو زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټول چارواکو ته ورسوي او دا کسانو کوم چې دولت کې کار کوي خو فعلا خپل کور ناسي ورته دنده ورکي سو خپل حقوق څخه او برخمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بیا السلام علیکم. ګلاب مزوره مې کنه ها ساتخه ورته ما پیغام دا غوډی چې دا دولت وايي دا کنټرول پوڅی چې کتن چې کو دا غوډی یو څه نظارت وکي او یو څه باید مالیا پر وړ کې ځکه چې چیر وکتل چې دا جنند هرات ادرس کړي چې لاس کاڅه شي دا نه واځي د هرات ادرس کړي چې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دا غوډه ترکې پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دا کړي ته پین کړي دا باید د ورې مټوانان په جرمناسي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه د دوه ورځې نه ځکه انسان یو ورغل چې کوي دوه مړ توبه کوي مونږ دی توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چې چکا دی هر ورځ د دې چکا دی دا پیغام او شوخ ته پامن.
سلام علیکم.
ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته زما سلام رسیږي. زه سید محمد نمیرزن د بایغس ولایت غورماچ ولسوالۍ اوس پیلان د هرات په ریزلسي مجلین کې یم. نو زما پیغام دې رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کښې پر کاټ شپږ زره روپۍ را کړي دي. زموږ کار بېخي خراب دی، یعنې دا خلک کوم دي واکمان دي ولاکه دی ماجر، یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دا ښي معنا دغه دي واورې که هغه زما خبرونه دې ورسېږي خبرې سره زموږ سبا نور مشرانو پورې. دا وایي زموږ سره دای کوي دا والۍ سبا نور ورته ودرګه سره جواب نه وایي رته ماجر نو مانا زموږ څه دي کومک وسي. دا بېخي دا خلک ټیکا ټیکا دي درې بداره دي. نو زما پیغام دې ورسېږي مایانه دغه ژر تر ژره بالا. نو
السلام علیکم، زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه دقانانو ته باید چې داسې رخت ورکول شي چې هغو رومیان کرلي دي چې خوار غریب دي وسې نه کېږي، یو بار مصرف په پلاستیک پی اچوي هغه ټول رومیان خرابوي، هغه خولا کوي د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومې مسیسې مرسته کوي عیناغه دې ورته را ودانګي. بس دغه خوار غریب ته دې داسې رخت ورکړي چې مقصد هغه یې په رومیانو خپور کړي، او هغه رومیان یخو نه وایي په دغه وخت کې په شلو شپو کښې دې دوی اصل رسېږي. مقصد دغه یخې تر خرابوي د دغه ټولو دقانانو ته دې رختونه واخلي، کومک دې ورسره وکړي. دا به غټ کومک وي. خانانو ته سردخانې جوړوي دوی ته دې رخت ورکړي، ملکانو ته سردخانې جوړوي دوی ته دې دا خوارو غریب ته دې رخت ورکړي چې دوی خپل رومیان پرې وساتي. دغه د خوارو غریب سره ډېر سخت کومک وي، او دا یخ تر خرابوي دوی چې روش کوي سره ټولې کړي. هغه مقصد که دوه درې سوه منه کېږي هغه نه لس منه نه وځي، خو که رخت ته واچوي نو دغه ټول اصل دوی را اخلي. دغه دې ما پیغام د زراعته مقصد دغه کار دې وکړي. بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کښې کېږي مقصد دغو ته دې رخت واخلي، وایي ورو دې لېږي واد دي کښې ته تقسیم دي کړي. دا دې ما در ته پیغام و نور و سلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا دې چې زما پیغام نشر کړي د مدینه ولسوالۍ اړیکه نیولې ده. دلته داسې سخت جنګ شروع دی چې موږ د کورو سمیر سه وټل د خلکو مړي پراټه دي، د خلکو انسانان حیوانان ټول له لارې بندې دي. خدا دې وکړي زما پیغام نه شي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
سلامونه وړاندې کوم د کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ د اشرف غني څخه ډېره موږ کوچیانو ډېره هیله ارزو درلوده چې موږ به دی کوم یو داسې خدمت وکوي لکه د سرایو د مځکو هغه د په بچي کښې پر موږ هغه د دولتي مځکې اړوند مځکې چې هغه لا پر موږ ودرېدلې، کوم خانانو ملکانو خرڅ کړی هغه ټې خو د چاردیوالۍ ته را وګرځولې. نو موږ هیله ارزو کوو نو چې زموږ سره یو همکاري وکوي د ده په بچي کښې پر موږ هغه زوړ حال ودرېدی اړوند ځای نهشته هغه مځکې چې دي هغه له ملکانو خرڅ کړې هغه چې چاردیوالۍ ته را وګرځولې لا کومه مځکې چې دي غټې غټې نقشې پر واچولې. دا کارخانه ده د یوې کارخانې په ځای کښې لس کارخانې جوړېږي. نو د دې پوښتنه نه کېږي د دې غریبانو خلکو چې دا به دا غریبان خلک چېرې واړوي، چېرې به ولاړ شي. د کندهار اوسېدونکي دي د لېږ کېدلي دي ټول عمر یې د لې تېر کړی ده. نو موږ دا هیله ارزو کوو چې دا خلکو یو دی په دی خپل ژوند په دې خو دی باید یو تاریخ پرېږدي نو د دې خلکو دپاره د غریبانو دپاره وسلام.
خراب ده د وزارت غریب څخه غوښتنه لرو چې زموږ د لارې سړک ترمیم کړي. مسافرینو تګ راتګ پکې سخت شوی دی، ډېره خرابه ده. په دولس ساعته کښې د کابل او سکندر نه شي رسېدلی، دا زاړه موټران سیسدسي دې بند شي. الله
زه غرالۍ اولاد یم د هلمند ولایت نه دري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دغه دی هیله ده چې ازادي راډیو راته نشر کړي. دغه د بي سیم مخابراتي شبکه دلته په هلمند نادالي کښې دا سم کار نه کوي. مخکې څنګه کار کوي اوس یې نه کوي. جنګ د وروره د طالب و د دولت به سره جنګ یې د ملکیانو څه ګناه هلته لارې تر بندې بېرته شبکې ته را کمزورې کړې. دا څه رقم کارونه دي؟ دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه شبکو د بي سیم مخابراتي شبکه بېرته زوروره چې خپل فعالیت بېرته پرانتلي کړي. دا ډېرې کمزوري کړې دي، کار نه کوي سم، باید سم کار وکړي. موږ دغه د دولت څخه غوښتنه، طالب صاحب د دولت څخه شبکې دي علاقې پاره لاړ چې نه پیغام نشته.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې وو، د دې موږ هم درته په امانت خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو، خو د وخت کمال کباله به هغه په نور خبرونه کې درواورو. هله چې اړوندو مسولینو هم تاسو ستونزې اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅه وکړي، د دې خبرونه په جوړولو او ترتیب کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته او همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې پیغامونه راستولې وو. بیا هم ک په خپل سیمه که استونز لرین او کولای سي چې زموږ سره شریک وي، موږ به د همدې ازادي ووریدونکو خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پر ورسو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه مالسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.